دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ورډونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه ځانې سفری درته زموږ د خبري خبرونه سره په خیر راغلی وایم درنو ورډونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې وخت تازه خبرونه ده
وایان احمد الله ارچیوال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې او سولې دی یو وټاکی غنی نن د ملي شورا په پاو کولاده غونډه کې ویل د هیڅ وجاړون کې ډلې پر وړاندې به تسلیم نشي او که طالبان جګړه غوړه کړي د جګړې په ډګر کې به هم ماتې ورک ولسمشر غنی افغانستان له يرغل سره مخ وباله او لټولو یو غوښتل چې د دې تجاوز پر ضد ودرېږي د افغانستان ولسمشر د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او پر افغانانو د یووالي غږ وکړ هغه د ملي شورا لغړو هم وغوښتل چې د روانه جګړې پر ضد خلک بسیج کړي غنی طالبان تورن کړل چې سولې ته لیواله نه دی او د دې بهیر لپاره د افغان حکومت له خنې ته ناوړه استفاده کړي د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي په کابل کې د امریکا سفارت شازدافر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي خو افغان پوځیانو تر اوسه ښه ځواب هم ورکړي دی وروستیو څو ورځو کې پر لښکرګاه کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي راسویل سنزادهی راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې تور لګولې چې طالبانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون یو شمېر برخې چې یو پکې د تاوتریخوالي کمولو نه دی پر ځای کړي په پام کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی رویټرز خبري اژانس د یو چارواکي او دوه نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دا راپور ورکړي د دغه دریو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی د کډوالۍ د دوهم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام ایسایوی په چوکاټ کې 13 شاوخه 200 کسان چې د دوی او د کورنوي د غړو د ویزو کاری په وروستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلی دي په دې پروګرام کې خای شاوخه 15,000 کسان شامل کړي شي سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوې پروګرام به له هغه افغانانو سره اړیکه لري چې د امریکا په مالی مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډیره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کوي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د اختتاب د چیرنې لپاره د افغانستان د حکومت یو پلاوی پاکستان ته ورسید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پلاوی باندې د پیخي د بیلابیل اړخونو په اړه د پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیال حامد تهذیب نن رسنوي ته وویل حقیقت موندون کې پلاوی به د پیخي په اړه د موندل شوی اسنادو په اړه بحث وکړي د 13 جولای میاشتې په 14 نیټه په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل داسې مهال چې غوښتل خپل کور ته لنګ دی بازار ستنه شي اختتاب شو هغه څلور ساعته لا درک او خو وروسته داسې مهال اومندل شو چې جامع شلېدل او د خپل چپلکو پر ځای پر پخو نارینه زړه بوټانو تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اوري امریکا وایي د اسرائیل پر ویته لړونکو بیړۍ د ایران د بریټ مناسب جواب ورکوي له اسرائیل او برېټانیا وروسته د امریکا متحده ایالاتو هم ایران د یک شنبه په ورځ د عمان په سواحلو کې د اسرائیل پر ویته لړونکو بیړۍ باندې په مرګونی بریټ تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې دغه بریټ به مناسب جواب ورکړل شي دا ګواښ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ورکړي بلینکن ویلي د شته معلوماتو پر زور سره امریکا ډاډه ده چې ایران دا بریټ ترسره کړی دی بلینکن په خپل دغه بیان کې زیاته کړي چې دغه بریټ لپاره هیڅ توجیه نشته او متحده ایالاتو له خپل ملګرو سره پر راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره دغه بریټ د مناسب ځوابونو لپاره په خبرو بوخت دي بلینکن لږ مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تلوړونکو بیړۍ د بریټ ترشا د ایران لاس دی او دا یو عمدي بریټ او لنړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده د پنځشنبه په ورځ په یو بریټ کې چې اسرائیل او د امریکا د پوز مرکزی قومندانې هغه د ډرون بریټ یاد کړ د اسرائیل د زودیک شرکت مرسر کې خپله زیانمنه شو دوه کسان چې یو یې د برېټانیې او بل یې د رومانی ووژل شو د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 ووژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي هم شامل دي د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه بریټ کې وژل شوی چې د دې ډلې د یو وژل شوی غړي د جنازې په مراسم وشو پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلوانه لخته کې چې په خلده سیمه کې وشو ګڼ نور کسان ټپیان شوي ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي چې تر دې یو شپه مخکې وژل شوی یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوی دی. د ایس او ایس مدیترانه په نوم راستندوی ډلې پرون ویلي چې د ژغورنې ډلې ډېرې عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي دي. ایس او ایس مدیترانه ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندویه کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله په روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزي برخو کې 930 پناه غوښتونکي مړه شوي دي. د توکیو په اولمپیک کې چین د میډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو د میډالونو پر بنسټ لومړی وه، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سرو زرو څلور میډالونو په توپیر یې لومړی قطر ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د میډالونو شمیر د نورو میډالونو تر شمیر څو برابر ارزښت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لري. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 میډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 میډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 میډالونه لري خو شل یې د سرو زرو دي او په دې حساب دوهمه ده. کوربه جاپان بیا 1.5 میډالونه لري چې 18 یې د سرو زرو دي. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په 13 پیل او د اګست 8 ختمي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دوی د پایلې ته رسیدلې دي چې وسوال طالبان په تلپاتې او عادلانه سولې هیڅ باور نه لري او له دغه ډلې نه غواړي چې د مذاکراتو او جګړې نه یو انتخاب کړي. په موکړی د رپورت ته شلی مینیا زیرا لیږلې.
ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا ځانګړي غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان د محل د طالبانو او د هغوی د ملاتړو لبی ساری ارغل سره مخ دی، خو ډاډ یې ورکړ چې د هیڅ یوې ورانکار ډلې په وړاندې به په ګونډو نشي.
آیا با همه این سرمایه دینی و تاریخی و فرهنگی اجازه می دهیم تا مدرسه منحرف اکول خطک و امثالان سرنوشت ما را از بیرون رقم بزنند؟ آیا در مقابل یک گروه که هیچ تفاوت با خوارج صدر اسلام ندارد زانو میزنیم؟ نه نه نه.
ولسمشر غنی په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت له دغه هیواد څخه په بیړه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو له امله وبله او په خبرې نه چمتووالی د رهبرۍ سطحې په بیلابیلو برخو کې کمزورتیا په دغه هیواد کې د ستونزو رامنځته کېدو لامل شوه. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان اوس مهال د تروریزم له یو بېساري یرغل سره مخ دی او دغه یرغل درې اړخونه لري، خو سیاسي کارپوه نجیب الله آزاد بیا امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل:
زه فکر کوم په پارلمان کې د ولسمشر نننۍ خبرو هدف دا شول و چې ګواکې مقننه قوه هم د اجرایه قوه سره په پریکړو کې شامله ده، تر څو سبا همدا پارلمان د حکومت پر نننۍ مدیریت نیوکې ونه کړي او تر پښتنې لاندې رانولي. سربېره پر دې دا هڅه هم وسوه چې ګواکې حکومت د سیاسي اجماع په جوړولو کې بریالی دی.
د افغانستان ملي شورا دواړو مجلسانو ولسي جرګې او مشرانو جرګې هم په غوڅ اکثریت سره له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. میر رحمان رحمانی په دې اړه وویل:
یک بار دیگر تعهد و حمایت خود را به حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ابراز داشته و اطمینان می دهم که اعضای شورای ملی با در نظر داشت سندهای قانونی خویش در کنار آنها خواهیم ایستاد.
ولسمشر غنی وویل چې وروستي تاوتریخوالی او بریدونو ته په کتو طالبانو دا فکر کړی چې د جګړې له لارې به بریالی شي، خو ټینګار یې وکړ چې دغه نادرسته او غلطه محاسبه به طالبان ذلیل کړي او د افغانستان د خلکو برحق مبارزه به د دغه یرغل په وړاندې بریالی شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې ټول پلانونه نیول شوي تر څو په راتلونکو شپږو میاشتو کې د فتنې دغه څپه دفع شي او افغانستان د استقرار حالت ته ورسیږي.
یوازې دومره وایم چې ټول آمادګي مو نیولی تر څو په راتلونکو شپږو میاشتو کې د فتنې دغه موج تفکر او د استقرار حالت ته ورسیږي. په دې کې هم شک نشته چې دې پلان مهم عنصر زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ د خلکو ملي بسیج دی.
نوموړي زیاته کړه چې دغه پلان د پلي کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو او نورو هیوادونو ملاتړ له ځانه سره لري. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد روسیدونکو څخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه وکړه او له هغوی څخه همدارنګ غوښتل چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړ پر وړاندې متحد شي. ولسمشر غنی پر داسې مهال دا څرګندونه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په هلمند کې دولتي قواو او مخالفو وسلوالي طالبانو ترمنځ جګړو کې د ممبر په وخت یو شخصي روغتون هم بنښه شوی چې دا پر روانو جګړو کې د عامه ځایونو د ویجاړېدو یو نوی مثال دی. نور حال په دې رپورت کې اوري.
د روختون څښتن ډاکټر محمد دین نړیوال وایي چې د افغانستان هوایی ځواک د شپې پر ورځ د روختون پر ودانۍ بمباري وکړه. یو کس پکې وژل شوی، درې نور ټپیان دي او روختون ویجاړ شوی دی.
زه خپل شبخانه موسسې ما چلی رساله شبخانه سره رابطه کړم. طالبان مطلق موجود نو دوی کوارډینات غلط ور کړی، بل اخر شبخانه زموږ بمبار کړل. هیڅ طالب ته وجود نه درلود. یوازې تاسو پرسنل چې هغه متواکي پرسنل چې نور څلويښنه پر ازم سره کار کوي، چې یوازې هغه پرسنل شپږوال کان چې دلې پاتو نرسانو پرمیشستانو هغه پاتو دلې په هغه کې دوه دانه نرسان زخمیان شوی دي او یو دانه دغه د مریض پایوا شهید شوی دی او یو بلم د مریض پایوا زغه زخمی شوی دی.
د ایزیاتوی چې ولایتي چارواکو ورته ویلي چې په لشکرګاه کې د هغه روختون د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس پنکه شوی، خو په روختون کې طالبان نه وو.
هر هغه ساحه چې هغه امن منطقه ساحه ده او هغه د افغانستان د هندي ساحه ده، په کوم د خلکو وسه کېږي د خدای په خاطر باندې دوی دواړه موږ د توکل ور خوښ لرو چې دا کار دې نه کړي، دا نه تخریبي. دولت دې احتیاط وکړي او طالب دې احتیاط وکړي. طالب د غوځې څخه استفاده نه کوي، دولت دې غزاینه نه بمباري. ځکه اول زه د تومه چې په دې کې زما څومره سرمایه زما در بدره سو برباد شو، څومره خلک زما سره روز بیکاره کېږي، بیا به څومره وخت باید خپل ځان بیرته جوړو، خپل ځان به د عدالت ترولم. یعنی دا ډېر د افسوس ځای دی.
د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان تایید کړی دی چې په روغتون د افغان هوایي ځواکونو برید شوی او یو کس پکې وژل شوی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي طالبان په ولسی عامه ودانیو کې سنگرونه جوړوي او ملکی خلکو ته د زیان رسیدو مسؤلین طالبان دي. طالبان برعکس ادعا لري او ړنده بمباري بولي. د افغانستان په سویل او لویدیځو ښارونو کې جګړو زور اخیستی او ملګري ملتونه د ملکیانو پر وژنې او زیانونو سخت اندېښمن دي.
UN mission said that it is
ملګری ملتونو په کندهار او خوشا نور هارونه کې د تاریخوالي پر زیاتیدو او د طالبانو پر بریدونو سخت اندېښمن دي.
د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د جګړو له امله زورګونه کورنۍ بې کوره شوی دي او ملګرو ملتونو د دغو خلکو سره د عاجل مرستو غوښتنه کړې ده.
افغانستان کې د بشري مرستو دفترونه د 14 میلیونه افغانانو سره د مرستې لپاره 1.3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري، خو تر اوسه یوازې 8% رسیدلی دي.
په افغانستان کې د امریکا شل کلن فوجي ماموریت د رواني اګست میاشتې په پای کې رسیدي. او د افغانستان د ستونزې حل د بین الافغاني خبرو اترو لاري روغه جوړه بولي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د خصوصي خونځو د ادارو او د دغو خونځو کې د زده کوونکو ترمنځ د کرونا وایرس د قرنټین په محل د فیس جنجالي حل کړي دي. په موکړی د اکرام شینواري دی رپورټ.
د پوهنې وزارت وایي چې د کرونا وایرس دریمې څپې د خبرېدو پر مهال د خونځو د تړلو وروسته د خصوصي خونځو د ادارو او د زده کوونکو د کورونا ترمنځ د میاشتنی پیسې اخیستو په اړه رامنځته شوي جنجال ته د حل لار موندلې او د خصوصي خونځو او په دغو خونځو کې د زده کوونکو د کورونا سره موافقه ته رسیدلې ده. دغه وزارت د ښوونې او روزنې د چارو مرستیال تعالی واحد خبر اعلان تر دوشنبه پورې ویل چې د خصوصي خونځو سره د شوې موافقه له مخې د زده کوونکو کورونا به خصوصي خونځو ادارو ته د چنګا
ما در صحبت با مکاتب خصوصی به این نتیجه رسیدیم.
د خصوصی خوانزای سره په خبرو کې موږ دې پایلې ته ورسیدو. د دې لپاره چې په عامه اصطلاح یو مرض راغلی چې له امله یې موږ اړ شو چې خوانزي وتړو، راځي دا په دوو برخو وویشو. یوه برخه یې د زده کوونکو کورنۍ همکاري کوي او یو بل برخه خصوصي خوانزي همکاري کوي. موږ پریکړه وکړه چې د افغانستان خصوصي خوانزي د چنګاغ د میاشتې فیس 500% اخلي، 500% کورنۍ ورکوي او 500% نور د خصوصي خوانځي ول تخفيف ورکول کیږي
مکاتب خصوصي میدان
د پوهنې وزارت د معلوماتو لمه خو اسمال په افغانستان کې شاوخوا 3000 دولتي خوانځي او ترڅنګ شاوخوا 3000 خصوصي خوانځي په دغه هیواد کې فعالیت کوي چې د 15000 زکونکو په دغه خصوصي خوانځي کې په زکړو بوخت په خصوصي خوانځي کې له زکونکو د زکړو په بدل کې پیسې حاصل کیږي اکثره کورنۍ وی چې د دې لپاره چې د کورونا وایرس د کرنټین پر مهال خوانځي تړل شوی وو د دوی چمتو دي چې د خوانځي د تړلو پر مهال هم پیسې ورکړي په پوهنې وزارت وی چې د زکونکو کورنۍ د 12 میاشتو پر ځای خصوصي خوانځیو ادارو ته نه همیاشي پیسې ورکړي خو د خصوصي خوانځیو ټولنه وی چې دوی د کرنټین پر مهال هم د خوانځیو د ودانیو کرایه ورکړي او هم خوانکو تماشونه ورکړي دي د خصوصي خوانځیو د ټولنې رئیس محمد داوود بابر شیدوالی وی چې په یو شمېر ولایتونو کې د روسي جګړو له امله په لږو خوانځي تړل شوي دي
متاسفانه واقعا ما ولایت های را شاهد هستیم
متاسفانه واقعا مونږ شاهد یو چې د کندوز فاریاب کندهار هرات او بدخشان په ولایتونو کې د جنگ له امله زموږ یو شمېر خوانځي د ولایتونو د مرکزونو په سندو او په خارونو کې تړل شوي دي
مزدور هستم
په خصوصي خوانځي کې شاوخوا 15000 کسان چې 15000 خوانکي دي کار کوي افغان حکومت د جوزا د میاشتې په لسمه لمړی د کابل په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د دوه اونیو لپاره خوانځي وتړل چې بیا د جوزا د میاشتې په وروستیو کې په ټول افغانستان کې خوانځي وتړل شو د امنیت روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د زمري د میاشتې په شپږمه په افغانستان کې خوانځي بیرته پرانستل شو د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په خوانځي کې د ازموینو بهیر روان دی او دغه بهیر په پای کې به دا څرګند شي چې خوځي به رانیستي پریښودل شي او که د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو په صورت کې به بیا وتړل شي نن د نړیوالې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس د 1500 نو مثبت پیښو سب خبر ورکړي د نړیوالې روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس په ناروغۍ دښته نمړي شوې دي په تیرو څلور ساعتونو کې
2000 مثبتو چې د دې سره د مثبت شمیر په یو کې یو څو اته څلور زره پنځه سو دوه یو تر رسیدل په یاد مو ده کې نه سو پنځه به کسان راغلي دي او متاسفانه د دې کسان په ژوند داس ورکړي
په افغانستان کې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس دریمه څپه خپره شوې چې د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس لا هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
په امریکا کې د کورونا وایرس د ډیلټا بڼې خبرېدلو خلک اندېښمن کړي دي په فلوریدا ایالت کې تازه د کورونا وایرس د 20 روپی خو د سپټ کېدو خبر ورکړل شوی دی او مکړې په دې اړه باندې د رپورت ته
د امریکا ولسمشر جو بایدن د فدرال کارکونکو څخه غوښتي چې د خپل واکسین کېدو سند وړاندې کړي هر چا چې تصدیق نکړ او یا واکسین شوی نه وي په هر ځای کې چې کار کوي بازارې باید ماینات وکړي چې د کورونا په ویروس اخته شوی نه وي د یو بل ترمنځ د فاصله مراعت کړي او په عمومي ډول بعد د سفري کارونو اجازه ونه لري دا مقررات بعد دولت په قراردادیانو هم لګول کیږي ولسمشر بایدن دا هم ویل چې ډیر ژر خایي په ملي پاوز کې هم واکسین حتمی شي
ماسک اغوستل د کووید 19 ناروغي په وړاندې یو دفاعي لار ده مګر هیڅ غلطي ما کوي واکسینونه د کووید 19 په وړاندې تر ټولو غوره دفاعي لار ده چې د کووید شدید ناروغانو څخه دفاع کوي دا غوره دفاعي لار ده
ولسمشر دغه سرګندونی ورسته له هغې وکړي چې د متحده ایالاتو د روغتیا چارواکو د دې ونې په پیل کې په بشپړ ډول واکسین شوي امریکایانو ته وویل چې د کورونا ویروس د چټک خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په سرپټو ځایونو او د باندې ماسک وکاروي په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس اکثریت پیښې د دلتا ویروس له کبله دي چې ورځ په ورځ زیاتېږي
So we thought it was important for the vaccinated people.
مونږ فکر وکړ چې دا د هغو کسانو لپاره چې واکسین شوی نه دي خورا مهم دي چې پوه شي کدوې په دې ساري انتاناتو ککړ شي نو کېدای شي دوی په خپل سیمه کې د دې د خپرېدو سبب شي او ممکن چې خپل عزیزانو ته انتقال کړي.
نویلار خونی ورسته له هغه اعلان شو چې یاد ادارې دوه میاشتې د مخه واکسین شوی امریکایانو ته وویل چې دوی کولی شي پرته له ماسک څخه وګرځي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې په دیونه کې دا وړاندیز هم وکړ چې ټول زده کوونکي، خونکي او کارکونکي د وړکتونونو څخه تر دولسم ټولګي پورې د واکسین تطبیق وضعیت په نظر کې نیول سره ماسک واغوندي.
دلته ممکن دغه عمومي تګلارې نتیجه ورنه کړي او مونږ باید ډاډه شو چې هر ټولنه د خپل ماشومان لپاره چې څه شی غوره غني د انتخاب کولو اختیار ولري.
د کالیفورنیا جمهوریت غوښتونکي قانون جوړونکي هم د دې فیصلې څخه خوښ نه دي.
دا یوازې د لړۍ پیل دی ځکه چې خوندې بیرته پیل کیږي خو دوی خوندې بیا تړي د دې مخه کنټرول دی.
په ورته وخت کې ډېری هټۍ او شرکتونه اوس خپل کارمندان دې ته اړ باسي چې واکسین وکړي. فیسبوک، ګوګل او نتفلیکس په دې ونه کې اعلان وکړ چې دوی د خپل کارګرو څخه غوښتي چې واکسین وکړي.
زه فکر کوم دا فوق العاده دی. لا بد مرغه مونږ د وبا ناروغي داس مرحله ته رسیدلې چې مونږ باید ډیر خلک واکسین کړو.
په متحده ایالاتو کې شاوخوا 50% امریکایان چې عمرونه د 12 کال څخه ډیر دي په بشپړ ډول واکسین شوي.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د سوداګرو او پنګوالو ټولنه وایي چې د دولت د کنټرول نه د یو شمیر ګمرکونو وتل او د ټوکو د بیل وړیدل د صنعتکارانو په فعالیتونو باندې منفي اغیز کوي. په موخه د ممتاز بهیر دی رپورټ.
په افغانستان کې د سوداګرو او پنګوالو د ټولنې د اړیکو رئیس محمد نازری د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کورنی تولیداتو د نندرتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې وروسته یو جګړو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اقتصادي فعالیتونه له ننګونو سره مخ شوي دي. د محمد نازری په وینا د افغانستان د دولت له کنټرول څخه د یو شمیر ګمرکونو وتل او د سون توکو د بیل وړوالی د سوداګرو او پانګوالو پر فعالیتونو باندې منفي اغیز کړی دی.
علاوه بر مردم عادي تاجران او سرمایه‌ګزاران زیاتی
د عادي وګړو سربېره زیات شمیر سوداګر او پانګوال له هیواد څخه د خپل پانګې د ایستلو په حال کې دي چې دا د افغانستان د اقتصاد لپاره نه جبرانیدونکې ضربه ده. د نامنیو د پرختیا لامل په هیواد کې د پانګونې د کچې راټیټېدل، د هیواد د اصلي ګمرکونو څخه د دولت د عوایدو کمیدل سوداګرو او اقتصادي فعالیتونو ته لویه ضربه وهلې. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې ژر تر ژره په دې برخه کې عملی او جدي اقدام وکړي. ښاغلی نازری د جګړو د پرختیا سربېره د کرونا وایروس وبا او د اقلیم بدلون د افغانستان پر سوداګرۍ او پانګونې باندې د منفي تاثیراتو نور عمده لاملونه یاد کړل. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې لخوا د دوشنبه په ورځ په کابل کې درې ورځې نندارتون پرانیستل شو چې پکې صنعتکارانو خپل تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. صنعتکاران وایي په اوسنیو شرایطو کې چې پانګوال او سوداګر لګڼو ستونزو سره مخ دي، د داسې نندارتونونو جوړېدل د کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره مهم دي.
صدیق الله شګیوال ما د یوسفی غازاده تولیدي شرکت نماینده دلته موږ راغلی یو د مارکیټینګ په خاطر باندې ترڅو موږ د افغانستان نور ولایت تو خلکو سره آشنا شو. زمونږ تولیدات نور ولایت ته ورسېږي. د دولت نه خو مهیله ده چې ک نور هوادونو سره زمونږ نمایشګان جوړ شي، زمونږ به وکول چې خپل هواد تولیدات نور هوادونو ته واسطو.
اسمانم خلاده د لاسیسنه باش کې د ورزید کمپنی موسسمه حکومت نه خاص ده چې هغه تاجرین هغه متشبثین چې کوچنی کاروبارونه شروع کړي دي، ډېر بد وضعیت کې او ډېر سخت شرایط کې جنگي وضعیت کې دي، هغوی سره مرسته کوي. د اسمه کې او د بخت د اسانتیاو سره مرسته کوي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کورني تولیداتو لپاره د بازار موندنې په مخه یو لوی نندارتون پرانیزي. د دغه وزارت مرستیال فیاض الدین غیاسی وویل
نمایشګاه بزرگ اکسپو با اشتراک 190
د اکسپو لوی نندارتون د 190 هیوادونو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي چې پکې به افغان خزینه او نارینه سوداګر او پانګوال ګډون وکړي. لانی کمرغه د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې برخه کې خپل ټول چمتووالی نیولای دی او ستاسو د ګډون لپاره یو لوی پاویلیان برابر کړی دی.
په خاطر اشتراک شما تهیه نموده است.
ښاغلی غیاسی له افغان صنعتکارانو او سوداګرو څخه وغوښتل چې په دغه نندارتون کې د ګډون لپاره ژرنوم لیکنه وکړي. په کابل کې د کورنی تولیداتو په نننی نندارتون کې د افغانستان کابو 200 شرکتونو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي او تر درې ورځې دوام کوي.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي د ولایت کې د غالیو او بدلو صنعت ګڼ شمېر مېرمنې د اقتصادي پلوه په ځان بسیا کړی دي. په موکړې د زبیح الله غازی دی رپورټ.
ننګرهار کې د غلۍ اوبدلو صنعت د پخوا په پرتله ښه شوی دی. د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وای ل تیر یو کال راهیسې تر دې د مپدې ولایت کې 130 متر مربع افغاني غالۍ تولید شوی دی. د ننګرهار د کلو پراختیا رئیس امان الله میاخیل وای دا پروژه د بیرته راستنیدونکو کډوالو د تشبثاتو پراختیا په نوم ده چې د کلو او پراختیا وزارت تر چتر لاندې د ننګرهار په 14 کې فعالیت کوي.
د تیر یو کال راهیسې په ننګرهار کې 130 متر مربع خالی نه چې 250 مختلف نو ډولونه تختی تشکیلی تولید شوی دی. د ننګرهار په 14 کې یو پروګرام روان دی. بیسود، سرخرو، درینور، چپریه، ودات، جلال آباد، خار، خاما، اچین، ګشته، بټی کوټ، غنی خیل، خوګیانو، خیوا، مومندره په ولسوالیو کې چې مونږ ټول زر تنه ګټه اخیستونکي لرو او پای کې 500 خزینه او 319 نارینه.
نوموړی وایي اوس مهال نږدې 0 تنو ته د یادې پروژې له لارې په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې چې له ډلې 500 خزینه دي چې په خپلو کورونو کې غالۍ اوبدي. میاخیل وایي ننګرهار کې د غالۍ اوبدلو صنعت د پخوا په پرتله ښه شوی دی او له همدې امله په عوایدو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی.
معلومات دا دي چې زموږ د نورو کلونو په نسبت باندې زموږ په کالونو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی او په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. دا مهال مونږ 2.6 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې هر ګټه اخیستونکی د 3 تر 15 زره افغانۍ پورې په اوسط ډول باندې د خالي عواید ترلاسه کړي دي. زموږ یاد پروګرام خپله د ولسونو د په مټ باندې پلی کېږي او د کور دننه مونږ یاد میرمن د کار زمینه برابر کړي، د خام مواد موټر کړي، کارګای موټر کړي. نو په دې برخه کې کلتوري او دینی ارزښتونو ته پوره درناوی شوی دی او کومه خاصه ستونزه په دې برخه کې موجود نه لري او دوی خپل قالین تولیدي او مخکې د قالین تولید شي مونږ ورته مارکیټینګ کړی دی.
د یادې پروژې له لارې په غالي عبدالو بخت میرمنې خوشحاله لري او وایي هیواد ته پر راستنېدلو ورته د مناسب کار زمینه برابره شوې ده. عائشه او نوریه دوه هغه خويندې دي چې یو کال کېږي له پاکستانه راستنې شوي او اوس مهال په کور دننه په قالین عبدالو بخت دي. د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نږدې 0 هغو کورنیو قالین اوبدلو دستګاوي او نور وسایل شلي دي چې له پاکستانه راستنې شوي او قالین اوبدلو په برخه کې مهارت لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په پاکستان کې په کوټه کې 13 د میرمنو د حقوقو یو شمېر مبارزین په ملک کې د ښځو سره د تشدد د پیښو غندنه کوي او د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوي. په موخه زموږ د رادیو د خبريان دی رپورټ ته
د بلوچستان یالت د سر شار کوټي د پریس کلب و مخته شجنه او نارینه احتجاج کوونکو د پاکستان له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د نور مقدم د وژنې په پیښه کې ککړ تندې سزا او د نور مقدم و کورنۍ ته انصاف ورکړل شي. په احتجاج کې شریکي مدني فعالې او وکیلې زرغونی بړی چې و وی وی دیوته په دې اړه داسې وویل:
درې تنظیم سره د سیویو وومن ډیموکراټک فرنټ وستنګ اور یګیتی محاسبه مش درې سره یو سات د محاسبه نه خبره کړي دا چې اوس دا څه سمه دي دا څه نور مقدم او دا تر نور شي چې خپل عام کیږي د دوی هغه او څوک پښته نه کوي یو وخت کیږي سزا وینو ته ملاویږي کټلانو نه ولسی سزا وینو ته ملاویږي دا غیر خلاف مش دنده وتلی دا جنگ بسې چی قانون دې دته سزا ورکړي او دا د ترشیز څنګه مړی او دې مړی او ظلم پکې د بربریت روان دي د دې خلاف میجواز راپورته کړی دی.
د اسلام آباد د پولیسو رپورت دی چې او وشت کلنه نور مقدم د پاکستان د پخوانی سفیر شوکت علي مقدم لور و. پولیس وایي چې نور مقدم د پلازمین اسلام آباد د کوهسار پولیسو د تانی په حدود کې د ظاهر جعفر نومي کس په کور کې د جولای پر 6 نیټه له تشدد وروسته په ګولۍ وستل سوی او وروسته د هغې سر له تنه جلا کړل سوی. د یادې پیښې په تور پولیسو د یاد کور مالک او د نور مقدم اشنا ظاهر جعفر نیولی.
د نورو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیونه زموږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه اوریدلو ته دوام ورکړئ.